په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو بخیر. په سعودي عربستان کې مو د دیني عالمانو د دورځني کانفرنس په اړه د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینی خبرو چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو غوښتنه پکې سوې. دا هم اوري چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2024 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنجشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28مه د جولای میاشتې 12مه. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته راځي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دیني عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین آل شریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د درې څلوېښتو هیوادونو د څه باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شنبې په ورځ په جده کې پرانیستل سو، پرون په مکه مکرمه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد. د سعودي عربستان پاچا د دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوي او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو د غرض له ټروریزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانیستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړ. دا تړون حضرت ما په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامداري سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظمې او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ د حرفوي زده کړو او له ټروریزم د غرض جرمي اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشري د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې له صدر اعظمې ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. ښاغلی غنی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي، ښوونځي به فعالیت ته پرې نه ږدي. تېره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ښوونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې یې تمه کېده، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 29 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل، د ناټو ور پرانیستی دی او پرانیستی به وي. موږ د اتن او سکوپیې د تېرې اونۍ د تاریخي موافقې تود هرکلی وکړ. نن مو ومنله چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبرې پیل سي. کله چې د هیواد د نوم د بدلېدو لپاره ټوله ملي پروسه بشپړه سي، دا هیواد به د ناټو 1 غړی سي. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل سو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې ویشتل سوی توغندی په پاتورایت توغندي شنډ کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي.
تاسو زه د راډیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همبرۍ په خبری مجله کې اوري چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستی کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم وباله.
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د ناتو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and stability in Afghanistan.
په هلمند کې مظاهرچانو د زورواکو په وړاندې د حکومت دروان اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه.
دغه د افغانستان جنگ بدبختي که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل یې همدغه زورواکي دي.
د ژوند په رنګونو کې د یو افغان سکه د ژوند له ترخو رنګونو خبريږي.
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي، تم دې بندې خدای دې، مونږ دې بندې خدای.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څیړو. افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. نور لیسمت څاروان.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دینی عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوالو وویل د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشل ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کانفرنس کې برخه لرله وایي
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړه ون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړه ون باندې د عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړه ون باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربن غوښتنه وکړه. روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس برخوالو دینی عالمانو انتحاري او انفجاري حمله په کلکه ناروا بللي او له لوی سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصولو او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نه کړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی. افغان لیکوال او نظر خاون نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی و باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستاني عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نشي اړولی.
مخکتر باندې د دین اصل مرضی پاکستان نه دی هغه سعودي عربستان دی او خلک چې حرام څخه د دین له معتبر ادرس څخه اعلانونه ورکول کېږي معنا دا ده چې بیا
شغلی ننګیال همدارزوی ټول مسائل چې باید په وضاحت ویل شوی وای د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دي.
ټول مسائل هغه ته ضرورت سوچ باید په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دینی ادرس نه له مذهبي ادرس نه وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې هغه خپله اعلامیه مکی معظمي له حرم څخه وویل شي هغه نتیجه چې کوم ترلاسه شو.
شغله خپلواک هم وای د تپپم چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یو مقدسه خاوره کې جنگ ناروا وباله باور لري چې د افغانستان له سولې سره د دوی پریکړې مرسته کولای شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علماء او دراتک د پاک خاوره ته او ټول د سولې او د هغه جنگ چروان د دغه د عدم مشروعیت پاړون باندې او د یو پتنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې پروسیسر به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د دریت سلويشت هیوادونو یو سلولس ديني عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله خبرې سوي، په ناټو تړون کې د افغانستان د قواوو د ملاتړ په اړه څرګندونې سوي دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي. د دغه تړون د سرمنشي مرستیال ویاند وویل چې افغان قواوو د سلام مشورې او روزنې په برخه کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارې بریالۍ روانې دي. بروکسل څخه نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ناتو د نه ویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دیش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term
security. موشت افغانستان د وشمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل شمنی تایید کوو. د غوسمنه تر ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالي روان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موشت د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوو. د ناتو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل موږ پر دوی غږ کوو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیه هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. تاکل شوی ده چې د ناتو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشي فدریکا مګیرینی پرون په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې تر څنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن مګیرینی افغان پلاوی ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28 طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی، د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو دا خبرونه تر اونۍ بجو دوام کوي. اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث لپاره راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو پیښو کې 15 کسان وژل شوی دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلی چې دغه کسان د سې شنبې په ورځ د سختریزو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له تر 40 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه مادې لرونکې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبان غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو څو ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا می هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برطانوي سرتیری به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیری به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ده. او ریلیف ویب خبرونه په هرات ولایت کې د بیوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکلي دي. خبرونه د سیمه ایز پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی قول لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یو مرکز کې غنم، وریجې، قالین او داس نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړې چې ورسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بیوزلي وي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اورید. ازادي رادیو خبریال وایي چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې په غرونو کې په ذخیره سو اوبو کې 14 سوی چې وروسته سیل راغلی او څو کلی لاندې کړی دی. احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، د پیښې د څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
سلام علیکم. او دارنګ جتاسو ویل بغرری کې چې طبي بندونه په پنجشیر کې شته. په خنج ولسوالۍ کې نن شپه تیره شپه یو بجې یو انفجار خوندې شوې ده چې اوبې بالکل یو کلی ته مکمل ډوله زیان رسولی ده چې لارونه بند دي او تلفات تر اوسه معلومه نه ده. په دې خاطر چې لار بند دي خلکو کولی نه شي چې معلومات درکړي. خو هغه کسان چې په نږدې د سیمه پسیمه کې نږدې دي هغوی وایي چې خسارات ډیره دي خو تلفات تر اوسه په دې د پیښې طبي پیښې تر اوسه درسته معلومه نه ده.
بلې انیل صاحب، دغه سیمه چې دغه سی حادثه څه ده پکې څه ډول سیمه ده که اوریدونکو ته یو څه د سیمې تصویر ورکړي؟
کاملا غرنۍ غونډه، غرنۍ سیمه دي، بالکل غرنۍ دي او خلکو هم په ځینې دامنه دامنو په کلی کې دامنه ده هغوی ژوند کوي چې دا اوبو چې انفجار غونډه کړی ده سیلابونه غټ سیلابونه راغلی ده بالکل کلی ته ویران کړی ده ویجار کړی ده.
ډیره مننه. په نورو خبرونو کې به اتمن په دې اړه له تاسو سره خبرې وکړو او وروستي جزئیات به درڅخه واخلو. د ازادي راډیو خبریال و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د سیلابونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تر اوسه پورې په دې په دغو سیلابونو کې د اوښتې، مرګ ژوبلې یا هم نورو تاوانونو په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي. د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د نیول کېدو د هڅو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو ته راوتلي وه له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند په شمول دی په ټولو ولایتونو کې ورته اقدام وکړي. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمېر مدني فعالین راوتلي دي او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې لمخیه هغه زور دواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیالول دا لړۍ د تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې هغه زورواکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې. موږ د دې کړنو ملاتړ کوو.
کوم چې د سولې په اړه کړي، کوم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او دی نیسي، نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي د خاینانو طرفداران. موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینانو طرفداري مه کوئ.
د دلمن ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولس مشر او د ملي وحدت د حکومت ورستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګا لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې ورستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
موږ دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان دا که وزیر دا که وکیل دا که د پارلمان وکیل دا که د ولایتي شورا وکیل دا که په هر پوست کې دغه خاینین دي نورم تر دغه ستوني راونیسي او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغه سي زورواکي چې په ولایاتو کې دي په ولسوالیو کې دي دا باید ونیول سي او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي لامل یې همدغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب د دغه بدبختۍ د زورواکۍ د دې مخه ونه نیسو موږ هېڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج و محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. ان کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خندونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه دغونه باج اخلي.
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره سوې تقاعد ته سوق سوي دي. حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوي. وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
قانون ذاتی افسران ساتنمنان در چوکات
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوې دي 119 نه دي، چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوې دي. خغلی دانشوی دغه اقدام به امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لوندې خستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه مسلکی توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 144 جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالان او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې وروستۍ شوې ده. د دغه طرحې له مخې 70% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي.
د ناتو د غوړې هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه امنیت ته زیان رسوونکی وبلل. دوی د ناتو پر هر غړي برید د ناتو پر درست غړیو برید وبلل. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
د ناتو غړیو د پوځي لګښتونو ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او وی ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناتو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو اربیا د ناتو د منشور د 15مې مادې په اړه د دې تړون پر دریز ټینګار وشو چې پر اساس د تړون پر هر غړي حمله د ناتو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په خوا یې د ناتو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل
ما
موږ د پوزي لګښتونو او سوداګری مسلو پاړه ډیر شیخ بری وکړي. موږ له صدر اعظم انګلا مرکل او جرمني سره خورا شې اړیکې لرو. د ناتو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد تر رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړې شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل سمس کې لیکلي چې د پکتیا د مرکز او دندې پټان ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک له ډیرو کلونو راهیسې کندو کفر دی. هیله ده چې جوړېدو ته یې پاملرنه وسي. عبدالله لیکلي چې د سعودي عربستان وروستی کانفرنس په افغانستان کې سولې او پخلاینې ته زمینه برابره کړي. باوري لشکین څخه لیکلي له طالبانو څخه مغوښتنه ده چې نور د پردیو پخلو د افغان مظلوم ولس له وینې تویولو څخه لاس واخلي. او بل اوریدونکي همت لیکلی دی چې د زابل په زیاتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودی عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناتو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی، پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسله والو